ધ વોશિંગ્ટન ડીસીના ધ વોઇસ ઓફ અમેરિકા ડીવ રેડિયો દે
ګران اردوونکو دی ریډیو ته یو عربي په خیر را لید او وایس اف امریکا دی ریډیو د نن د اتوار ورځ کال 2015 د جولای د میاشتې 12 نیټه دا وخت شوه دی په پاکستان کې د مخامت افغانستان کې دی د مخامونی مې ودلته واشنگتن ډي سي کې د سحر یو لس بجې دی د دې خبرې خبرونه وړاندې کوونکې زو شیف زاده
او ز نصر کاکر
یو عربي تاسو په امره ګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سره ټکو تا
پاکستانی چارواکي وایي هند ورسره تاوتریخوالی په کمولو او د خبرو اترو لړۍ بیا پیل کولو باندې موافقه کړې. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي نواز شریف او هندي وزیر اعظم مودي وروستي ملاقات کې د امن ژمنه تکرار کړې ده.
آپس میں جو تعلقات میں کشیدگی آئی ہے پارٹلی اس وجہ سے آئی ہے کہ ہمارے جو بنیادی دیرینہ ایشوز ہیں ان پہ کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی اور سب کہتے ہیں کہ جی یہ سٹک ہے.
افغان چارواکی وایي د هیواد په شمالي او ختیز برخو کې وسلوالو لخوا تازه تشدد د پیښو کې 12 عام وګړي وژل شوي او د سنت مشر به حکومت غږ کړی چې طالبانو سره خبرې پیل کول ښه عمل دی ولې هیواد کې امن پر ځای کول تر ټولو ضروری دی.
او د سولې نړیواله جایزه ګټونکي ملالې یوسفزۍ نن د خپلې 13مې سالګرۍ په موقع لبنان کې د شام له جګړې څخه بې کوره سوي نجونو لپاره د یو سکول پرانستنه کړې. ملاله وایي تعلیم د هر ماشوم بنیادي حق دی.
One child, one teacher, one book and one pen can change the world.
خبر من اردوونکو دا اوسر ټکی اوس پام شید دی اوس نور مهمو خبرونو تفصیل تا
د ملي امنیت او بهرنیو چارو لپاره د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي پاکستان او هندوستان د کشمیر، سیاچین او سرکریک زړې لانجې د خبرو اترو له لارې هوارولو باندې موافقه سوي دي. نوموړي ویلي د روسیې په اوفا ښار کې د شنګای کانفرنس په مهال وزیر اعظم نریندرا مودي او وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ ملاقات کې ټاکل سوی چې دواړه خواوې به د پټې سفارتکارۍ له لارې یو د بل دریځ په ښه توګه معلومولو لپاره کار کوي. د ښاغلي سرتاج عزیز بیان د شنبې پر ورځ له هغه وروسته راغلی چې مخالفه ګوندونو د نواز شریف او مودي د ملاقات په شریکه اعلامیه نیوکې وکړې او ویل چې هغه کې د کشمیر ذکر موجود نه و. شاغلی سرتاج عزیز ویلی هندوستان او پاکستان په دې هم موافقه سوي چې یو لبل سره د جګړو پر ځای به په دواړو هیوادونو کې غریبي ختموي.
د پاکستان کلکچن صوبې بلوچستان کې د فرنټیر کور امنیتی ځواکونو مشر آی جی میجر جنرل شیرف خان ویلي صوبې کې بعد هغه ټولو ډلو پر ضد کاروایی کوي چې د بهرني هیوادونو په غوښتنه په صوبې کې اړې غړې راولي. د آی جی ایف سی په وینا په صوبې کې ځینې ډلې او مشران د بهرني لاسونو په اشارو په دمنې راولي او د ایالت پرمختیا کارونو کې خنډونه جوړوي. یاد دي چې د بلوچستان ایالت کې ځینې بلوچ منیتپاله مشران د پاکستان مرکزي حکومت نه د خپلو حقونو لپاره جنګیږي او د دغې ډلو ځینې مشران بیا په بهرني هیوادونو سره دی. په بلوچستان کې د ډېرې مودې راسې د بلوچ ځوانانو په ډزو وشتل شوي مړي هم موندل کېږي او بلوچ مشران دعوه کوي چې دغه ځوانان د امنیتي عسکرو لخوا وژل کېږي. د بلوچستان ایالت د آی جی ایف سی د خبرو اترو نور حال د ډیو ریډیو خبریال حمید سمسور نه په دې رپورټ کې اورو.
د بلوچستان د ملیشه قواو میجر جنرال په کوټه کې وویل چې د بلوچستان سیمه ییز مشران د بارني هیوادو د غلیم لپاره کار کوي. د دوی مرام دادی چې په صوبې کې امنیتي وضع کړکېچن کې د دلخلي امنیت خوندي ساتونکو ادارې دولسي خلکو په مرسته به و دوی ته ماته ورکوي. د یپسی میجر جنرال شیرف خان وویل چې هغه وګړي چې په خپل د بلوچستان مشران له ځان څخه جوړ کړي وي دوی د باندې په اروپا کې ژوند کوي لکه دلته ځوانان بیلاری کوي. د په خبره چې بلوچ ځوانان اوس پر دغه ډول او جذباتي نارو ته غوږ نژني. د ایپ سی میجر جنرال وویل چې دوی معصوم ځوانان بلوچستان د وسلوالي مبارزې لپاره پاروي. د دلخلي چې دلته 250 وینګ ایپ سی د روغتیا او د تعلیم په ډګر کې ګمارل شوی ده او دغه ډول د سوبې په لورو پرتو سیمو کې د ګوزنځخه د ژغورنې لپاره د څاسک ورکوونکو ډلو ته هم تحفظ ورکوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټا.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
افغان چارواکو وایي د افغانستان په کندوز او کاپیسا ولایتونو کې د سړک غاړې دوه بمی چاودنو کې لږ تر لږه 12 افغان ولسي وګړي وژل شوي دي. د کاپیسا ولایت د ولایتي پولیسو مشر جنرال عبدالکریم د اتوار په ورځ ویلي لس ولسي وګړي هغه مهال وژل شوي کله چې د هغوی ګاړې د سړک غاړې یو خکړې شوی بم سره ټکر شو. دغه په قول په پیښه کې و کسان جوبل شوی هم دی. بل خو د ولایتي پولیسو د وینا سید حسینی تر مخه شمالي ولایت کندوز کې دوه ولسی وګړي هغه مهال وجلې شو کله چې د پولیسو په یو تیریدونکي ګاډي د سړک ته غاړې بمې چاودنه وشوه. د افغانستان د سینټ مشر فضل هادي مستمیار بیا په افغان حکومت غږ کړی دی چې د افغان طالبانو سره د سولې خبرو اترو سره سره دی د هیواد دننه د امن لپاره هم کوششونه وکړي.
او هم د افغانستان په شمالي ولایت تخار کې چارواکي وایي د دورکند په ولسوالۍ کې د افغان امنیتي سرتیر او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې دوه عسکر او یو دیرش وسلوال وژل شوي دي او 15 نور یاغیان ژوبل دي. د تخار د والی بیان د نن د یک شنبه پر ورځ ویلي وسلوالو د ولسوالۍ په دفتر حمله وکړه او د جګړه تر څو ساعته پورې دوامداره وه، خو افغان ځواکونو د سیمه کنټرول نیولې او حکومتي عملداري یې پر ځای کړې ده. د چارواکو په وینا د جګړه کې عام وګړو ته څه تلفات نه دی اوښتي. د سولې نړیواله جایزه ګټونکي ملاله یوسفزی ویلي چې نړیوال مشران د شام د کډوالو او په تیره بیا د ماشومانو په ژغورنه کې ناکامه شوي دي. د خبرې میرمن ملاله د خپلې 13مې سالګرۍ په موقع د لبنان په بکا سیمه کې د یو داسې سکول د پرانستنې په وخت کړي چیرې چې به د شام کډوالې نجونې سبق وایي. ملالی یوسفزی وای په ورستیو لسیزو کې د کډوالو پیدا شوی وضعیت یو غټ ناورین دی. د دې په وینا لبنان او اردن په زیات شمېر کډوال بیرته د سرحدونو خواته استوي چیرې چې هغوی بې له څه کومک او سرپناه پراته دي.
د ملګرو ملتونو لخوا په یمن کې د جنگبندۍ خواص وروسته هم په دغه جنگځپلي هیواد کې د خالی په ورځ نښتې شوې دي او د سعودي عربستان په مشرۍ کې جوړې د لاف لخوا هوایي بریدونه هم روان دي. د ملګرو ملتونو لخوا خواص یمن کې د بشري مرستو رسولو لپاره شوی او د عرب هیوادونو جوړې د لاف څوک چې په یمن کې د یمن لري کړې شوی صدر حمایت کوي بیا ویلي چې دغه ائتلاف د ملګرو ملتونو د قرارداد د منلو پابند نه دی. د ملګرو ملتونو لخوا وړاندې شوی د قرارداد کې د یوې اونۍ لپاره د رزبندۍ غږ شوی چې مقصد دی په میلیونونو متاثره خلکو ته دوایانې او خوراکي توکي رسول وو.
چین ویلي یو سلونه هغه ویغر وګړي چې له تایلند څخه استل سوي ترکیه، شام یا عراق ولورې ته روان دي چې د داعش وسلوالې ډلې سره یو ځای سي. امریکا، ملګري ملتونه او د بشري حقونو خپلواکه ډلو اندېښنې څرګنده کړې وي چې دغه کسان که چیرې چین ته بیرته ولاړ سي نو د هغه هیواد د حکومت لخوا به وځورول سي. خو بیجینګ وایي په لا قانونه توګه مهاجرت په جعلي پاسپورټونو باندې نورو هیوادونو ته تګ نړیوال قانونونه ماتوي او دا په ټوله نړۍ کې جرم ګڼل کیږي. صداقت جان ورباندې نور حال په دې رپورټ کې راکوي.
چین ویغورو هیواد ته د ستنېدو دفاع پس لاغې وکړه چې ملګرو ملتونو، امریکا او د انساني حقوقو تنظیمونو د ویغورو چین ته په بیرته لیږلو اندېښمني څرګنده کړه او وی ویل چې د چین اقلیتي مسلمانان به د زور زیاتی سره مخ کړی شي. د چین خارجه وزارت ویلي غیر قانوني مهاجرین د نړیوالو قوانینو او د دوه اړخیزو معاهدو د لاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ په نتیجه کې ستنې کړې شوې دي. د چین خارجه وزارت ویل د ویغورو په ستنېدو د تنقید په اړه د امریکي خارجه وزارت یا سٹیٹ ڈپارٹمنٹ تا رسمی احتجاج هم کړی دی. د چین سرکاری خبری ادارې شین واویلی چین ته بیرته لیږل شو یو سل او نه کسانو کې دیارلس کسان داسې دي چې چین کې پرې د ترګری کیسونه درج کړی شوی دي او بیا تښتیدلی دي. د چین په سرکاری ټلویزیون نشر شوی تصویرانو کې لیدل کیږي چې بیرته لیږل کیدونکي ویغور په جهاز کې ناستو، سرونه پټ کړی شوی وو او چینی پولیس ورسره ناستو. ترکو نسل ویغور مسلمانان د چین په شمال غربی سینکیانگ صوبہ کی آباد دی چې د پاکستان گلگت بلتستان سیمې سره سرحد هم لري. په نږدې کلونو کې د زرګونو پښمیره کې ویغور خپل وطن په پریښودو مجبور شوی دی. وایي د چین مامورین ورسره په مذهبي او اقتصادي توګه د تعصب سلوک کوي. چین ویغور سره د بد سلوکۍ خبره ردوي.
د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو او ایران ترمنځ د نیوکلیایي لوزنامې لپاره خبرې اترې نن د یک شنبه پر ورځ بیا پیل کېدونکي دي. د لوزنامې لپاره درې ټاکل سوي نیټې تیرې سوي دي او یو ځل بیا د دې لپاره د سبا ورځ ټاکل سوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون خبرداری ورکړی و که لوزنامه کیږي او کنه په دواړو صورتونو کې دوی ورته تیار دي، خو زیاته کړې وه چې البته هیله لري چې تړون ته به ورسیږي. نوموړي تیره ورځ د ایران د خارجه چارو وزیر جواد ظریف سره له ملاقات وروسته ویلي و چې ملاقات ډیر شو. د ای پی خبری اداره وایي د روسیې خبری ادارو خبر ورکړی چې د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم ویانا ته رسیدونکي دي چیرې چې د نورو هیوادونو خارجه وزیران له وړاندې موجود دي.
د یونان په لانجه د اتوار پر ورځ د اروپایي اتحاد لخوا رابلل شوې د 23 هیوادونو مشرانو غونډه ځنډول شوې ده. اوس په دغه پزې د یوروزون د 19 هیوادونو د مشرانو غونډه کیږي. د یوروزون د اقتصادي وزیرانو غونډه په برسل کې لا هم روانه ده او تېره ورځ د 3 ساعتو د خبرو اترو وروسته هم په دغه خبرو کې څه پرمختګ نه و شوی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د قدر من اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري، خو یو ورځ د لوبو میدان ته چې د لوبو میدان کې دا وخت سره واندې زما همکار شیف زاده صاحب حال راکوي. شیف زاده صاحب
جی کاکل صاحب وختي اوریدونکو ته مونږه دا وخت د روانو دوه میچونو حال بیان کړی او د میچ د هندوستان او زیمبابوې ترمنځ یو قدر من اوریدونکو دغه میچ سر ته رسیدلی دی. هندوستان نن دغه میچ کې اول بیټنګ کړی او په خپل اولنی اننګز کې 201 رنزونه کړي او 500 اورونو کې، او په جواب کې زیمبابوې لوبه شروع کړې وه. او هغه وخت چې تاسو ته مونږ خبرونه وي په هغه وخت کې د زیمبابوې 3 کسانه وټو، خو اوس لوبه ختمه شوې ده. د زیمبابوې ټول ټیم په 209 رنزونو باندې اوټ شوی دی. هندوستان دغه دویم میچ چې کوم دی هغه هم ګټلی دی په 2 رنزونو باندې. د زیمبابوې لخوا د هغې چې کوم بیټسمین ښه رنزونه کړي په کې چې بابا هغه 2 رنزونه کړي دي، د هغې نه وروسته بیا یو بیټسمین هم په کریز باندې دومره نه دی پاتې شوی. صرف متمباد چې کوم دی هغه 2 رنزونه کړي دي، دین علاوه کریمر 8 رنزونه کړي دي او ویلیمز چې کوم دی هغه 10 رنزونه کړي دي. د هندوستان لخوا نه قدم اوریدونکو چې کوم بازارانو ښه بالینګ کړی پای کې کومار 4 وکټې اخیستې، د هغې نه علاوه کلکرنی، هربجن سنگھ، بینی او پٹیل یو یو وکٹ ترلاسه کړی دی. دویم میچ چې په بنگلہ دیش کې روانو قدم اوریدونکو، او دغه میچ د جنوبی افریقا او بنگلہ دیش ترمنځ لوبېدو. تاسو ته موږ تفصیل ویلو چې د جنوبی افریقا ټیم یې په 6 اوورونو کې آؤٹ کړی او د بنگلہ دیش بالرانو په 122 رنزونو. دغه میچ قدر اوریدونکو تقریبا بنگلہ دیش وګټو، ځکه چې دا وخت د بنگلہ دیش 2 لوبغاړي آؤٹ دي او 168 رنزونه جوړ کړي دي په 6 اوورونو کې. د لوبې ګټلو لپاره بنگلہ دیش ته 4 رنزونه پکار دي او امکان نه چې دا خبر ختمومه دغه رنزونه کړي هم وي. د بنگلہ دیش لخوا نه قدم اوریدونکو محمد الله 50 رنزونه کړي دي او سمیه سرکار چې کوم دی هغه 80 رنزونه کړي دي. په پیز باندې ولاړ دي چې کوم 2 لوبغاړي داغي اوټ شوی دی. پای کې تمیم اقبال په 50 رنزونو باندې اوټ شوی دی او لتن داس چې کوم دی هغه په 18 رنزونو باندې اوټ شوی دی. دغه دواړه وکټې د جنوبی افریقا چې کوم بالر دی ربا دا هغې اغستې دي. او ګران اوریدونکو تاسو ته به یاد کړم چې دا د ویسټ انډیز او د جنوبی بخنه غواړم د بنگلہ دیش او جنوبی افریقا ترمنځ چې کوم سیریز دی، د سیریز دا دویم ورځنی میچ او اولنی ورځنی میچ چې کوم دی هغه جنوبی افریقا ګټلی او دویم میچ بنگلہ دیش وګټو. د نوړاندې 2 T20 میچونه شو، هغه 2 T20 میچونه جنوبی افریقا ګټلی. نور میچونه لا پاتې دي په دغه سیریز کې د پاکستان او سریلانکا ترمنځ چې کوم دویم ورځنی میچ دی هغه به سبا لوبیږي. دا اتر دې دمه د لوبو خبرونه.
د وایس اف امریکا جو ریډیو دا قدرمنو اوریدونکو خبری خبرونه ته له واشنگتن ډی سی څخه غواړی یاست. لکه څنګه چې وړاندې تاسو په خبرونو کې واوریدل، د ملي امنیت او بهرنیو چارو لپاره د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي پاکستان او هندوستان د کشمیر، سیاچین او سرکریک زړې لانجې د خبرو اترو له لارې هوارولو باندې موافقه شوي دي. نوموړي ویلي د روسیې په اوفا ښار کې د شنګای کانفرنس په مهال وزیر اعظم نریندرا مودي او وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ ملاقات کې ټاکل شوی چې دواړه خواوې به د پټې سفارتکارۍ له لارې یو د بل دریځ په ښه توګه معلومولو لپاره کار کوي. رابعه پیر نور حال له اسلام آباد څخه راکوي.
په اسلام آباد کې د سرکاري ټلویزیون سره یو مرکه کې د بهرنیو چارو د قومي سلامتی لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وویل چې د روس په شهر اوفا کې د لیدنې په مهال د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف پر هند واضح کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکېچنو ستونزو د هواري بغیر اړیکې مخ په وړاندې نشي تللی.
مجموعي طور پر دواړو ملکونو کې آپس میں جو تعلقات میں کشیدگی آئی ہے پارٹلی اس وجہ سے آئی ہے کہ ہمارے جو بنیادی دیرینہ ایشوز ہیں ان پہ کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی اور سب کہتے ہیں کہ جی یہ سٹک ہے۔
بنیادی طور پر دوڑو ہے وادو نترمن تتا ترخوال سبب تو مدے راہے سے پر روان معاملو پر مختک نہ کھی دل دیں اول کی چتا پر زے ولاڑ دیں او اس چارے سے پگڑی اعلامیہ کے پر دے خبر اتفاق سوئی دی چہ ہند او پاکستان کا ڈسی موارد چ امن او پر مختک یقین نکری او دے لا پارا پر ٹولو معاملو خبر کول ضروری دی دی زیادہ کڑا چ کس ہم کشمیر سی اچن سر کرک او دو بو دستون زو دہواری پارا چلج او چل دیر وقت غواړي خو پکار دی چې پر دې عمل پیل سي او پر مختګ وکړي سي سرتاج عزیز ویل چې پاکستان په سیمه کې د هند اجارهداري په کله هم نه مني او هر څه په برابرۍ په کچا کولای سي
هم ان کی جو بالادستی جو کہہ رہے ہیں اس کو ہجی منی کو ریڈلی ایکسیپٹ نہیں کریں گے ہم برابری کے لحاظ سے ڈگنیٹی کے حوالے سے سب کچھ کریں گے اپنے اصولی موقف سے نہیں ہٹیں گے
دہلا سرگند کڑا چد دوڑو ہے وادونو د کامی سلامتی د سلاکارو ترمنس لیدا نبا پر مختلف امور د یوبل تحفظات لره کول کی مستیا ثابت سیم او کچری د خبرو ش نتیجې مخ تراله نو به مخ پوراندې تلی سیم سرگند دی وی چې پتی رو رز کی د روس په فشار کی د شنگای مرستی تنظیم ته غونډه ترڅنګ کېدونکې د پاکستان او د هند وزیر اعظمونو غونډه که څه هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د مودې راهیسې روان سخت تاوتریخوالی د کمی لپاره یو شګام ګرځول کېږي په پاکستان او هند یې دواړه خپل کامیابي ګرځوي او په نړیواله کچه هم ستایل کېږي خو په پاکستان کې مخالف سیاسي ګوندونه دغه څه خاص پرمختګ نه ګرځوي د پیپلز ګوند مشر رحمان ملک ویلي وو چې دا خبره پاکستاني اولس مایوسه کړی دی د تحریک انصاف مشر شیرین مظهری هم وایي چې د ممبئی چودنو پر پلټونو د دواړو راځي کېدل او د سمجوتا ایکسپریس په دغه لیدنه کې څه ذکر نه کېدل د حکومت کامیابی نصیب ګرځولې بل اړخته څېړنکاران هم وایي چې د پاکستان او د هند ترمنځ دومره کړکېچنې معاملې دي چې په یوه لیدنه کې هوارول ممکن نه دي د اوبو او د کشمیر معامله او د ممبئی چودنې چې هندې تورونه پر پاکستان لګوي بل پلو ته پاکستان هم په هیواد کې د هند استخباراتي ادارې را د مداخلت او هیواد د غیر مستحکم کولو تورونه لګوي رابعه پیر وایس اف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد
دا امریکہ خیبر پختونخوا کے دا پاکستان تحریک انصاف گوند دا یو صوبائی وزیر ضیاء اللہ افریدی دا بڑو رشوتن په تور کے دا نیو او دا غدا گرفتار ورستو په گوند کے دننه هم چکم دا صوبائی اسمبلی غړی دی پاگ کے اندیښنې راپورته شوی دی او ځنې غړی بیا دا خیبر پختونخوا د صوبائی حکومت لخوا جوړ شوی کمیشن باندې هم نیوکه کوي او دغه کمیشن په اختیاراتو یې اندیښنې راپورته کړې دي په پاکستان تحریک انصاف گوند کې د نن راپورته شوې دغه اندېښنو باندې او تفصیلي رپورت زموږ همکار د ریور ریډیو خبريال اسلام الدین ساجد تیار کړی ساس پام تر ګرځو
خیبر پختونخوا کې واکمنه ګوند تحریک انصاف کې د نن یو ځل بیا د ګوندزري مشرانو ترمنځ اختلافات سر پورته کړی دي او دا ویل کېږي چې د تحریک انصاف مرکزی مهمه مشر جانګیر ترین د ضیاء الله افریدی نیولو باندې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک سره خفګان جوړ شوی دی ضیاء الله افریدی چې پېښور سره تعلق لري او خیبر پختونخوا کابینه کې د معدنیاتو وزیرو درې ورځې وړاندې احتساب کمیشن خزانې ته کروڑونو روپۍ زیان رسولو تورونو کې نیولې دي د راپورونو تر مخه ضیاء الله افریدی د جانګیر ترین سره نږدې اړیکې لرلې او هغه خیبر پختونخوا کابینه کې د وزیر اعلی نروستو دویم طاقتور وزیر ګڼل کېدلو تیر ورځ د نیولو نروستو عدالت مخې ته میډیا سره خبرو اترو کې ضیاء الله افریدی په وزیر اعلی تورونه ولګولو چې هغه د اعلی وزیر پرویز خټک په وینا نیولې شوې دي او وزیر اعلی د سره وړاندنه اختلافات لري ځکه یې د بدنام کړلو ولې د تحریک انصاف پیښور صدر او خیبر پختونخوا اسمبلی غړی یاسین خلیل وایي چې ضیاء الله افریدی باندې د بډو رشوتونو تورونه وو ځکه هغه احتساب کمیشن نیولې دي او دغه د وزیر اعلی هیڅ ککړتیا نشته دی
نه بغیر انویسټیګیشن نه زما په خیال نه دی ځکه چې سمره معلومات زما دي نو دی مکمل یو سیټینګ منیسټر ته لا سچول دا ډیره ګرانه خبره یو دا چې معمولی شی باندې نه احتساب کمیشن دا چیئرمین عمران خان جوړ کړی غیر سیاسي او یو غیر جانبدار دغه دی او هغه ته دا اختیار دی چې ایون چې منیسټر غلطی کوي کا د پارټی لیډر کوي کا اپوزیشن کوي کا بیوروکریټس کوي کی هر سره کرپشن کوي غلطی کوي انوالو د
سرچینو تر مخه د زیولا افریدی نیولو نه وروسته ځنی وزیرانو او د اسمبلی غړو د احتساب کمیشن اختیاراتو باندې د ګوند دننه غونډو کې اندېښنې څرګندول پیل کړي دي او ځنی تنانو سره خپل یره هم پیدا شوې ده. دا ویل کېږي چې احتساب کمیشن د مخالفو ګوندونو ځنی پخوانی وزیرانو سره سره د اوسنی حکومتي وزیرانو او اسمبلی غړو په ضد پلټنې پیل کړي دي. د تحریک انصاف کوهاټ نه د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړی ضیاء الله بنگشوای چې دوی ته د احتساب کمیشن اختیاراتو باندې اعتراض نشته دي، ولې د باقی د ثبوتونو بغیر د چانیول هم جایز کار نه دی. سیڑونکو وینا تر مخه احتساب کمیشن او نیب لخوانه د تحریک انصاف او ځنی مخالفو ګوندونو غړو په ضد پلټنې روانې دي او دغه کې څه وخت هم ځنی تنن نیولې شي. کوم په وجه چې اسمبلی کې دننه اعلی وزیر پرویز خټک لپاره ځنی ستونزې جوړېدلې شي، هم دغه ممکنه ستونزو نه بچ کېدلو لپاره اعلی وزیر د قومي وطن پارټۍ سره خپلې اړیکې بحال کړلې او هغوی یې حکومت کې شاملولو ته چمتو کړلو. سیړونکو وایي چې د قومي وطن پارټۍ حکومت کې شاملېدلو ته چمتو کېدلو نه وروسته وزیر اعلی هغه ستونزو جوړېدلو نه وړاندې وړاندې د هغې مخنیوي وکړلو. اسلام الدین ساجد، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، پېښور.
تاسو د ټولو غږ
دیو ریډیو
د دیو ریډیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
ستاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سهار شپږو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدئ شئ.
د وایس اف امریکا جی ریډیو د ګلاو قدر منو اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگتن ډي سي څخه غوږی استه. اوس هم زو یو بل ریپورت ولوري ته 13 اونۍ په خیبر قبایلی سیمه کې پولیټیکل چارواکو دوو سکه مشرانو ته د قبایلی مشران لونګي ورتړلې او وای چې لدې څخه به هلته میشته چې کوم د سکه مذهب منونکي دي هغه ته به خپل د مسلو د حل لپاره ش موکي پلاس ورسي او دا چې دی به خپل مشران هم لري. خو په سیمه کې میشته نور سکه قبایل وای چې دوی ته دی هم په هر ایجنسی کې مشران وټاکل سي چې دا رنګه به دی خپل د هر ورځې چې کوم مشکلات یا ستونزې دي د هغه د حل لپاره له هغه سره په تماس کې وي. خو یا د اپریشن ضرب عذب له عمله چې له شمالي وزیرستان څخه یو شمیر خلک به کور سوي دي، دا رنګه هم له قبایلي سیمو څخه هم سکان په زیات شمیر به کور دي، دی وایي چې د هغوی دي هم غم وخوړل سي. نور حال حمید الله په دې رپورت کې راکوي.
مهر سنگ اوسیدونکو د تیرا دے کاروبار په صدا او پاړه چنار کې وو او د کورنۍ ځنی غړي په ورغزې ایجنسی کې هم اوسیدل. خو د سلګونو نور سکه او هندو کورنو ترڅنګ په قبایلی سیمه کې دی هم د تره غړي د لاسه به کور شوې دي. دا اونې د هیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ په ایجنسی کې میش د اقلیتي رورولو دوه دو مشران د لونګي مشران ټاکلي او دوی به کول شي چې خپل رورولو ته سرکاري کاغذونه تصدیق کړي. خو مهر سنگ وايي په کورم ایجنسی او ورغزې ایجنسی کې اوس هم د ځایي اکثریتي طبقې د ملکانو د مخالفت له وجې ورته د لونګي مشرین نه ورکول کیږي.
پودی ملک دمو حق دے لگا ترنگے گھر کے دمونگی ساور سرشتا تسامی کے مونگی ساور سرشتا نو اندت پتی لونگی کے مونگو سر ایسا دے گا تے مونگا شن خطی دس ہاتھ کو ملک تلاڑ شا ملک اندا دس ہاتھ وکا ملک افا ہا تے دس ہاتھ وکڑ کنے جے ایجنسی پولیٹیکل مون تے دا پر کڑو تے تاس تا مون لونگے در کو تاکہ خلق کو دمون اگو دا ویل دا کلیت بیر دری دے دا ہوتا مونگا دا مون سرا دمرو چتوی دا مون نہ وڑ ہے مون بیا کٹ کڑی لگا مون منظوری شی ول دا مترز ویو ماترو هغه ته بر مکمل پانګو کې شوی دا لونګیانه نمونګه وسره بار بار مونږه کاغذونه وسره سم پرته دا مو حق کمی حق دی.
مهر سنگ په صدا او تیرا کې کوي او روان کاروبار پرېخه د بزئی دکاندارانو ته د چینو غړو او نور خوراکي توکو رسد کوو. خو اوس په پیښور کې د پرچون په یو وړ اټه کې سره د خپل زوی ناسوي
څه پرېخې دی هغه سره د مونږ ته جاړه راځي پنجاب نه کراچي نه سین نه الته نه مملون راوړلو او دکاندارانو باندې مونږ تقسیمولو
چینی غوړی چاول هر چې موږ هغه نه رول دلته مو تقسیمول موږ دلته راغلو اته څو پیسې د موږ پاتې شوې خلک ټول متاثرین شو موږ هم متاثرین شو 50-45-47 کور په سیکانو 80-70 دا به هندوانو دا ټول موږ متاثرین شو هغه لکه نه ته څه دي ار نال ته پاتې شو خلک ټول متاثرین شو خلک سره موږ قرضې وي لین دین او کاروبار موږ سره کول خلک ټول متاثرین شو خلک متاثرین شو چا نه غواړي پیسې موږ وا دا وعده ده موږ خپل مل ته ځو خپل علاقے ته ځو خپل خلکو سره بکینو پتو خپل من بس صحیح طریقے سره لکه څنګه یو موږ دغه نه زیات خطر
د تیرا میش سیکان ځانته کو کې هیل اپریدی وای د 350 کورونو ترمنځ دغه سیکان اوس د پیښور په ګډون د هیواد په بلابلو سیمو کې کډوال دي د سدینه تر 16 پورې سیک کورنه بې کور دي او د غرنګ د ورغزو جنسونه هم د بې کور سیکانو کورونو شمیره په سلګونو کې ده د پښتنو مسلمانانو په میش کې میش سیک کاروباري طبقه د ترهګرۍ د پیل راځي د تشدد د پیښو سره مخامخ ده د ورغزو خبري ایجنسی او کورمی ایجنسی ترڅنګ په پیښور 400 مردان کې د دوی غړي وجل شوي او تختول شوي هم دي خو د وطن د خورې چینو او د روس سره دوی هم په خپل مینه کې بي مثله دي د تیرا یو کډوال سیک ځوان چرن سنگ د خپل وطن د خپل یادګرنه په پیښور کې داسې کوي
ماشوم ته ټول د التا تیر کړي مار غري وو کرکټ وو یو شی بل شی ار سه هیر دل ته دمر تنگ شوي چې بس نور ال تخو کستا چمنونه وو چکرې وو خم یادېږي چشمه اچنه لمبا بو ال تخم خجوند وو به خبر او بیا چې مونږ ال تزو ځان آباد ول کمخ چې څنګه وو اغه حالت کې خو بیا مشکل چې مونږ اغه حالت وو
دغه به کور شوي او کړېدل سک پرولې د سند هندوانو په پرتله د هندستان د بیزو لیواله نه چې خپل پښتنو درو ولو او ورشوګانو ته ستنېدل غواړي حمید الله وای سب امریکا ډیو ریډیو په خبر
غواړي چې زموږ خبرونه انټرنیټ د لارې واوري نو زموږ د ویب پاڼه پتا سپدې ډول دا www.voadradio.com تاسو اسانتیا لپاره www.voadeewaradio.com
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا د سولې نړیواله جایزه ګټونکي ملاله یوسفزی ویلي چې نړیوال مشران د شام د کډوالو او په تیر بیا د ماشومانو په ژغورنه کې ناکامه سوي دي. د خبري میرمن ملاله د خپلې 13مې سالګرۍ په موقع د لبنان په بکا سیمه کې د یو داسې سکول د پرانستنې په وخت کړي چیرې چې به د شام کډوال انجنونه سبق وایي. ارباب محمود علي ورباندې نور حال په دې رپورټ کې راکوي.
د سوات ملاله یوسفزی د امن نوبل جایزه ګټونکې د ټولو کم عمره غړې ده. ملاله د 11 کالو په عمر کې د طالب وسلوالو په خلاف اواز پورته کړې وو. د کال 2011 کې د پېښور پلس کلب کې په جار طالبانو ته خبرداري ورکړې وو چې دوی څوک دي چې د دې نه د تعلیم بنیادي حق اخلي. کال 2012 کې طالبانو 15 کلنه ملاله یوسفزی د وژلو هڅه وکړه، خو دا په دې حمله کې بچ پاتې شوه. ملالا یوسف زید طالبانو د حمله په حق له داسې جواب وویل:
Terrorists thought that they would change my aims and stop my ambitions, but nothing changed in my life except this.
تراګر سوچ کول چې دوی به زما اراده بدل کړي او زما مقصد به ختم کړي، خو زما ژوند کې هیڅ هم نه دی بدل شوی. که بدل شوی دی نو یوازې لاچاری، یرا او مایوسی ختمه شو. قوت، طاقت او همت رابیدار شوی. ملالا یوسفزی کال 2013 کې ملالا فند اعلان کړو. د دې مقصد نړۍ کې د تعلیم لپاره پیسې راجمع کول دي. دا پیسې غریب ملکونو کې ماشومانو ته د تعلیم حق یقیني کولو لپاره کارول کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د وینا په وخت ملالا یوسفزی تعلیم د هر قسمه لانجو علاج بللې وو.
وان چایلډ، وان ټیچر، وان بک،
یو ماشوم، یو استاد، یو کتاب او یو پن نړی بدلول شي. د ناروې اوسلو خار کې ملاله یوسفزی یو وار بیا د نړیوال مشرانو غوښتلې چې په تعلیم توجه وکړي. ملاله د نړۍ د مشرانو پوښتنه کوي چې ولې طاقتور ملکونه جنگ شروع کول شي خو امن نشي راوستي. ټوپک او ګولۍ جوړول شي خو سکول ورته جوړول ګران وي.
بوکس ار ا بیټر انویسټمنت ان اور فیوچر دن بولټس. بوکس ناٹ بولټس ول پے د بوکس.
کتابونو کې پیسې لګول د ګولو اخستلو نه زیاته د ګټې سودا ده. د ټوپک ګولې نه بلکې کتابونه یو ښه او روښانه مستقبل یقیني کولی شي. ملاله یوسفزی د خپل ځان سره شوی د پیښو یو تفصیلي کتاب آی ایم ملاله هم چاپ کړی. دا کتاب امریکې او یو شمیر ملکونو کې یونیورسټو او کالجونو د مضمون په توګه هم کارولی دی. امریکا د ملاله د زیږن ورځ د ملاله ډے په نوم یادوي.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
ګرانزم کوډیو ریډیو ته یو اړوي په خیر رالې دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د دې توار ورځ کال 2015 د جولای 12 نیټه د وخت شوې ده. په پاکستان کې د مسخوتن تیمې افغانستان کې دي اته د واشنگتن ڈی سی کې د سهار 11 بجې د خبرونو وړاندې کوونکی زو شهزاده
او زه نصر کاکړ.
یو اړوي په وخت شوې د مهمو خبرونو سره ټکو ته
پاکستانی چارواکي وايي هند ورسره تاوتریخوالي په کمولو او د خبرو اترو لړۍ بیا پیل کولو باندې موافقه کړې. د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي نواز شریف او هندي وزیر اعظم مودي ورستی ملاقات کې د امن ژمنه تکرار کړې ده.
آپس میں جو تعلقات میں کشیدگی آئی ہے پارٹلی اس وجہ سے آئی ہے کہ ہمارے جو بنیادی دیرینہ ایشوز ہیں ان پہ کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی اور سب کہتے ہیں کہ جی یہ سٹک ہے.
افغان چارواکی وایي د هیواد په شمالي او ختیځ برخو کې وسلوالو لخوا تازه تشدد پیښو کې 12 ولسی وګړي وژل شوي او د سنټ مشر په حکومت غږ کړی چې طالبانو سره خبرې پیل کول ښه ګام دی ولې هیواد کې امن پر ځای کول تر ټولو ضروری دی.
او د سولې نړیواله جایزه ګټونکې ملالۍ یوسفزۍ نن د خپلې 13مې سالګرۍ په موقع لبنان کې د شام له جګړې څخه بې کوره سوي نجونو لپاره د یو سکول پرانستنه کړې ده. ملاله وایي تعلیم د هر ماشوم بنیادي حق دی.
One child, one teacher, one book and one pen can change the world.
اوس وخشه ده خبرونو تفصیل تا
د ملي امنیت او بهرنیو چارو لپاره د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي پاکستان او هندوستان د کشمیر، سیاچن او سرکریک زړې لانجې د خبرو اترو لپاره هوارولو باندې موافقه سوي دي. نوموړي ویلي د روسیې په اوفا ښار کې د شنګای کانفرنس په مهال وزیر اعظم نریندرا مودي او وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ ملاقات کې ټاکل شوی چې دواړه خواوې به د پټي سفارتکارۍ لپاره یو د بل دریض په شتوګه معلومولو لپاره کار کوي. شغلی عزیز ویلی هندوستان او پاکستان په دې هم موافقه سوي چې یو لبل سره د جګړو پر ځای به په دواړو هیوادونو کې غریبي ختموي.
افغان چارواکي وایي د افغانستان په کندوز او کاپیسا ولایتونو کې د سړک غاړې دوه بمې چاودنو کې لږ تر لږه 12 وګړي وژل شوي دي. د کاپیسا ولایت د ولایتي پولیسو مشر جنرال عبدالکریم د اتوار په ورځ ویلي 12 وګړي هغه مهال وژل شوي کله چې د هغوی غاړې د سړک غاړې خخ کړې شوي یو بم سره وجنګېدو. دغه په قول پیخه کې وکسان جوړ شوي هم دي. بلخوا د ولایتي پولیسو د ویان سید سر حسین ترمخه شمالي ولایت کندوز کې 12 وګړي هغه مهال وجره شو کله چې د پولیسو په یو تیرېدونکو غاړي د سړک غاړي بمې چاودنه وشو. د افغانستان د سنټ مشر فضل هادي مسلم یار بیا په افغان حکومت غږ کړی دی چې د افغان طالبانو سره د سولې خبرو اترو سره دی د هیواد دننه د امن لپاره هم کوششونه وکړي.
او هم د افغانستان په شمالي ولایت تخار کې چارواکي وایي د درکند په ولسوالۍ کې د افغانستان امنیتي سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې 2 عسکر او 1 وسلوال وژل شوي او 15 نور یاغیان ژوبل دي.
د ملګرو ملتونو لخوا په یمن کې د جنگبندۍ خواس وروستو هم په دغه جنگ ځپلي هیواد کې د خالی پروزن خط شوی دی او د سعودي عربستان په مشرکه کې جوړ ائتلاف لخوا هوایي بریدونه دوام لري. د ملګرو ملتونو په خواس په یمن کې د بشري مرستو لپاره د جنگبندۍ خواس شوی وو. د عرب هیوادونو جوړ ائتلاف بیا ویلي چې د سعودي عرب په مشرکه کې جوړ ائتلاف د ملګرو ملتونو د قرارداد منلو پابند نه دی.
د سولې نړیواله جایزه ګټونکي ملاله یوسفزی ویلي چې نړیوال مشران د شام د کډوالو او په تیره بیا د ماشومانو په ژغورنه کې ناکامه سوي دي. دا خبرې میرمن ملالی د خپلې 13مې سالګرۍ په موقع د لبنان په بکا سیمه کې د یو داسې سکول د پرانستنې په وخت کړې چیرې چې به د شام کډوال انجونه سبق وایي. ملالی یوسفزی وایي په وروستیو لسیزو کې د کډوالو پیدا سوی وضعیت یو غټ ناورین دی.
د یونان په لانجه د اتوار په ورځ د اروپایي اتحاد لخوا رابلل شوې د 23 هیوادونو د مشرانو غونډه ځنډول شوې ده. اوس پر دغې په ځای د یوروزون د هیوادونو غونډه کیږي. د یوروزون 19 هیوادونو د اقتصادي وزیرانو غونډه په برسلز کې روانه ده او تېره ورځ د 3 ساعتو د خبرو اترو وروسته هم په دغې خبرو کې څه پرمختګ نه و شوی.
چین ویلي 109 هغه ویغر وګړي چې له تایلند څخه ایستل سوي ترکیې، شام یا عراق ولوري ته روان دي چې د داعش وسله والې ډلې سره یو ځای سي. امریکا، ملګري ملتونه او د بشري حقونو خپلواک ډلو اندېښنې څرګنده کړې وي چې دغه کسان که چیرې چین ته بیرته ولاړ سي نو د هغه هیواد د حکومت لخوا به وځورول سي. خو بیجنګ وایي په لاقانونه توګه مهاجرت په جعلي پاسپورټونو باندې نورو هیوادونو ته تګ نړیوال قانونونه ماتوي او دا په ټوله نړۍ کې جرم ګڼل کیږي.
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو اردوونکو، دا ډیوه ریډیو ده. قدرمنو اردوونکو، په افغانستان کې چارواکو ویلي دي چې په غندوز او کاپیسا کې د سړک غاړې 2014 کې لږ تر لږه 12 عام خلک وجل شوی دی. بلخوا په تخار کې د رپورټونو تر مخه د طالبانو او افغان امنیتي اسکونو ترمنځ ځان خطه هم شوی دی. سره دې د افغانستان د سنټ مشر فضل هادي مسلم یار په افغان حکومت غږ کړی دی چې د افغان طالبانو سره د سولې خبرو اترو سره سره دی د هیواد دننه د امن لپاره هم کوششونه وکړي. دغه ټول تفصیل یو څو شېبې وړاندې زموږ د ډیوه ریډیو خبریال کمال سرداد تر کړی. تاسو په متره ګرځو.
لمړی خو دا چې د افغانستان شمال لوري ته د کاپیسا ولایت په تاګاب ولس ولای کې د سړک د غاړې یو بم د ملکی خلکو په موټرو پسې ټنګوالی دی چې په ترڅ کې لږ تر لږه 12 کسان چې دی هغه پکې وژل شوی دی او و چې دی هغه نور پکې ټپیان هم دی. د کاپیسا ولایت چارواکي وایي چې دا د سړک د غاړې بم او وژل شوی ټول پکې ملکیان دي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي. دوی وایي چې دوی سهار وختي بازار ته او ډاکټرانو ته د درملنې لپاره روان وو چې سړک کې ښخ شوی دغه بم ټنګوالی. دوی همدا خبره هم وکړه چې دا د دوی د مخالفینو طالبانو کار دی، خو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. اخوا په تخار ولایت کې هم د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ لښتې شوې دي او په غزنی ولایت کې هم د افغان ځواکونو طالبانو ترمنځ لښتې شوې چې دواړه لوري یو بل ته پکې د ډېری مرګ ژوبلې ادا کوي. خو شهید زنا صاحب یوه بله خبره یادول غواړم. هغه دا چې په افغانستان کې د یونیسکو یا د ماشومانو د سندنې صندوق وایي چې په افغانستان کې هر ورځ څلورو ماشومانو ته اوه ماشومانو ته مرګ ژوبلا اوري، هغه پر روانو جنگونو له امله یا پکې وژل کیږي او یا هم پکې ټپین کیږي.
کمال سادات ډیر مننه. سره سره درته هم وایي چې په افغانستان کې د افغانستان سنټ مشر فضل هادي مسلم یا په افغان حکومت غږ کړی دی چې که یو خو د افغان طالبانو سره د سولې لپاره خبرې اترې کیږي دغه ګام استایل دی، خو دای هم ویلي دی چې د افغانستان دننه دی د امن لپاره کوششونه وکړي. د دغه خبرې لږ تفصیل که زموږ اوریدونکو سره شریک کړئ.
شهزاده صاحب، تقریبا څو ورځې وړاندې د افغانستان سنا مجلس یا د مشرانو جرګې خپلې دروازې په دې مخه وتړلې چې افغان حکومت یې غږ نه اورېده یا هغه وزیران مسؤلین چې دوی به استضاع یا استجواب کړل مشرانو جرګې ته نه به ورتلل. خو اوس چې دوی خپله غونډه بیا پیل کړه وویل چې د افغان حکومت د سولې په اړه چې کومې هلې ځلې دي هغه ښې روانې دي، د هغې ستاینه یې وکړه. خو دا خبره یې هم وکړه چې په دې د سولې په دې هلو ځلو کې باید د مشرانو جرګې غړي ګډون ولري، دوی ترې خبر کی نو بیا به ډیره همکاري ورسره پیل کی. تر څنګه دا خبره هم وکړه چې د افغانستان ختیځ طرف ننګرهار کې د داعش د اسلامي کسان چې دي د هغوی په اړه عملیات وسیل. خدای وویل چې د هغوی کسان اوس غرونو ته ختلې دي، باید د هغې په وړاندې عملیات جدي شي. باید یادونه وکړم چې په ننګرهار کې د دولت اسلامي پلویان چې دي خورا ډیر فعال دي.
ډیره مننه کمال سادات تاسو.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول
پکره اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو دا قدرمن اوریدونکو اوس هم زو د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو ولوري ته چې نن د یک شنبه پر ورځ دغه خبرې اترې بیا پیل کېدونکي دي. د لوزنامې لپاره درې ټاکل سوي نیټې تیرې سوي دي او یو ځل بیا د دې لپاره د سبا ورځ ټاکل سوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پروند خبرداری ورکړی و که لوزنامه کیږي او کنه دوی په هر صورت ورته تیار دی. خو دا هیله هم څرګنده کړې وه چې دوی باوري دي یا خوشبینه دي چې تړون ته به ورسیږي. نور حال مو زموږ له همکار محمد اکرام څخه په تېره خپرونه کې پوښتلی، هغه نور تفصیل څه داسې راکوي.
په ویانا کې دا خبرې اترې روانې دي. تېره هفته هم اوږدې خبرې اترې شوې وې. ټول د تهران او د نړۍ د پنځو طاقتونو چې کوم سلاکاران دي سفارتکاران دي هغې خبرې اترې کوي. اسوسییټډ پریس خبرې ادارې ته سفارتکارانو ویلي دي چې امکان دی دوی یو عارضي تړون ته نن ورځې پورې ورسیږي او بیا د اعلان د ګل په ورځ باندې وکړي. د امریکې خارجه چارو وزیر جان کیری یو ورځ وړاندې ویلي وو چې مثبت نتیجې مخې ته راځي. هغه په خپله باندې خبریالانو ته ویلي دي چې دا یقین کوي چې ډېر زر به حقیقي فیصلو ته ورسیږي، خو که څه هم ځینې سختې فیصلې لا پاتې دي، خو دی وایي چې امید ساتي چې ممکن ده یو ښه نتیجه خلکو ته اعلان وکړي. کیری په خپله باندې خبرې اترې کوي. د پلیس کوبرګ چې کوم ځای دی هلته کې خبرې اترې روانې دي. یوه هفته پورې دغه هلته خبرې اترې کېدلې. پی فایف یعنی د نړۍ پنځه طاقتونه یو ورسره جرمني شپږ طاقتونه دا خبرې اترې کوي چې د ایران د اټمي پروګرام په سر یو تړون ته ورسي او د هغوی نه اټمي د اټمي پروګرام په سر چې په حقیقت کې اقتصادي بندیزونه لګولې شوې دي هغه ته لری کړی شي. خو اوس هم په دغه پرمختګ کې ځنی مهم خندان دي. یو خدای چې ایران غواړي چې په دې باندې چې د ملګرو ملتونو لخوا کم د وسلو بندیزونه لګولې شوې دي هغه ته لری کړی شي، خو غربي طاقتونه دغه بندیزونه پر ځای ساتل غواړي. د دې ترڅنګ هغوی دا غواړي چې دوی به خپل اټمي پروګرام که ودروي نو کله به د دوی نه اقتصادي بندیزونه لری کولی شي. او درېمه چې کومه نقطه ده هغه د ایران اټمي ځایونو ته د غربي چې کوم سلنکاران دي هغې اکسس ته یعنی د هغې رسۍ ده. دا درې غټې نقطې دي. په دې باندې تر اوسه پورې کوم تړون یا اګریمنټ نه دی شوی. خو اخوا ته په ایران کې چې د هغوی کوم روحاني مشر دی سپریم لیډر آیت الله علي خامنئی هغه د خالی په ورځ په خپله وینا کې ویلي دي چې د امریکې خلاف به د دوی جدوجهد یا د دې کوششونه روان وي. دا یو بله اشاره ده چې که څه هم د ایران او د نړۍ د شپږ طاقتونو ترمنځ د تهران د اټمي پروګرام په سر کومه لوزنامه کیږي، خو داسې ښکاري چې د تهران او د واشنگتن ترمنځ هغه بد اعتمادي چې کومه ده هغه هم هغه شان پر ځای ده.
دیوا رادیو دا کومړی چې ایمیل راولېږئ نو زمګه پته دادا diva@voanews.com زمګه ایمیل پته ودا سې لیکئ diewaradio@voanews.com چې دا سې به لیکئ voanews.com.
ګران اردوونکو دا ډیوه ریډیو ده. قدرمن اردوونکو، د یونان په لانجه د اتوار په ورځ د اروپایي اتحاد له خوا بلل شوې د 23 هیوادونو د مشرانو غونډه ځنډول شوې ده، او د دغې په ځای به اوس د یوروزون د هیوادونو غونډه کیږي. تېر ورځ د یوروزون د 1900 هیوادونو د اقتصادي وزیرانو غونډه په برسلس کې شروع شوې وه، او 8 ساعته یې خبرې اترې کړې دي، خو څه پرمختګ پکې نه و شوی. قدرمن اردوونکو، تاسو ته به اوس یو رپورټ وړاندې کوو. په دغه رپورټ کې د یونان د اقتصاد په هکله باندې معلومات دي. د یونان هغه وخت چې کله اقتصاد خو د اقتصادي ګټو ذریعې کمی کمی وي، او نن سبا چې د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی، نو راتلونکي یې سړنکاران څه ویني؟ تفصیل د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې د محمد عالمگیر نورو.
د مغربي تهذیب بنیادونه په یونان کې پراته دي. د کشتۍ د لارې په سلهاو جزیرې دي چې بحیره روم په غاړه او په سینه پرتی دي. خوراک یې خوندور دی او ننداره یې زړه پورې. تیر کال یونان خالی په سیلګری 15.1 بلیون ډالر ګټلی. الیگزینډر لیمنیدس د یونان د سیلګری وزارت سره دی.
ټوریزم از مور امپورټنت in terms of GDP than industry and agriculture put together.
دوی دلته سیلګری مجموعي کامی پیداوار کې د صنعت او د کر کروندې نه مهمه برخه ده. ایتنس تراغلی سیلګر وای دلته راتلو کې ورته سم مشکل نه وو.
Many people discouraged us from coming. We saw the news back in the US.
دا میا اکلون د امریکای نه راغلی. دوی ډیر خلک ورته ویل چې یونان ته مزه، خو مونږ بیا هم رالو.
We are from Germany. And it's no problem for us. We
Carl Schmidt de Germany naragale de wai de Germany naratlo ki warta samasala na wa de Yunan iqtisadi kadkech berta pa million sergar dal tararawan di aw de silgare wazarat wai de Yunan iqtisad bya pa khpul khpo udredo la para da dera muhima da Yunan la karza barkun ki gwaadi chi hukumat te pa khalko maliya ya tax 30% ta sewa ki de sara dwita pa maliye ki narmi ba hum khatmi gi Alexander Limnedes bya wai
when the VAT France is 10% and it is between 8% and 10% in most of the south european countries.
France ke da saman da qeemat par sar maliya 10% da aw swili europe hewadun ke da atna 10% da ga hal turki ke hum de kam chi da eu gade na de mung muqabla ke kedal gwaadu aw pa mung 30% de raziyat te da yunan sanatkar wai da europe gukhtane iqtisadi wa da mutasira kawi. Konstantin Makolos da Athens chamber of commerce sadar de.
Our heavy industry in this country is tourism. So what we need to do on both sides is to understand
دی وی دی وطن کې غټ سند سیلګری دا مونږ دواړو غاړو له هغه اصلاحات په جندل پکار دي کم سره چې دا اقتصاد خکېدي شي، یونانیانی وړي شي، او د خبرې سر دا چې یونان په دغه لار خپل قرضه په وخت ورکولو جوګه کیدی شي. د بانکونو نه پیسې راو بسلو جنجال بیرته یونان کې قلاری دا. ځای خلک وایي کو یونان څوک سودمن لیدل غواړي نو دلته دی راشي، خوندونه دی واخلي او خډېرې پیسې دی ولګي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ.
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
صف امریکا جوړی جوړه کډر من اوریدونکو، او سمزو د پاکستان کرکټ زپلې بلوچستاني الهت ولورته چیرې چې د ملیشکو او مشر میجر جنرال شرف غن ویلې دي چې هغه بلوس یاغیان یا بیا نور وسلوالې ډلې چې په ایالت کې اړي ګډي رامنځته کوي ورسره ډیر سخت عکس العمل بشکره کوي او د هغوی سروهنه بکوي. په بلوچستان ایالت کې کوي وی خو مذهبي توندره وډلې خپل فعالیتونه کوي، نو وبلې خواته د بلوچستان یاغیانو خپل وسلواله مبارزه هم شروع کړې ده چې وای د پاکستان څخه خپلواکي غواړي. نور حال حمید سمسور په همدې رپورت کې راکوي.
د بلوچستان د ملیشه قواو میجر جنرال په کوټه کې وویل چې د بلوچستان سیمه ییز مشران د بارني هیوادو د غلیم لپاره کار کوي. د دوی مرام دادی چې په صوبه کې امنیتي وضع کړکېچن کې د دله خولې امنیت خوندي ساتونکي ادارې دولسي خلکو په مرسته به و دوی ته ماته ورکوي. د یپسی میجر جنرال شیرافغان وویل چې هغه وګړي چې په خپله د بلوچستان مشران له ځانه څخه جوړ کړي وي دوی د باندې په اروپا کې ژوند کوي، لاکن دلته ځوانان بې لارې کوي. د ده په خبره چې بلوچ ځوانان اوس پر دغه ډول و جذباتي نارو ته غوږ نږدي. د ایپسی میجر جنرال وویل چې دوی معصومه ځوانان بلوچستان د وسلوالې مبارزې لپاره پاروي. میجر جنرال شرفګن دا خبره هم وکړله چې دغه له وطن سره خاینان دي چې په افغانستان او په هند کې ناست دي. دوی د بلوچستان د پرمختیا او د سوکالۍ لاره نشي نیولی. موږ و دوی ته په ډاګه باندې دا پیغام ورکول غواړو چې تاسو نشئ بریالي کېدای. میجر جنرال شرفګن وویل چې د ګازو د پایپ لاینونو د برېښنا د ستونو سره سره ملیشه قواوې دا وخت په ټوله بلوچستان کې د پرمختیا پر دود دیس و پروژو ته د ژغورنې لپاره کار کوي. د ده له خولې چې دلته 250 اپسي د روغتیا او د تعلیم په ډګر کې ګمارل سوې ده او دغه ډول د صوبې په لرو پرتو سیمو کې د ګوزن څخه د ژغورنې لپاره د څاڅکو ورکوونکو ډلو ته هم تحفظ ورکوي. میجر جنرال شرفګن وویل چې اوس و دوی ته له کوټې څخه تر ایرانه پورې د شې پیرې کې د زیارت کوونکو د تګ او د راتګ لپاره د تحفظ مسؤلیت هم و دوی ته سپارل سوی دی. د میجر جنرال شرفګان په خبره چې له اختره وروسته به ایپسي په کوټه او په تپتان کې د شې پیرې کې د زیارت کوونکو د اسانتیاو لپاره دوه استوګنځایونه هم جوړوي. د بلوچستان د ملیشه قواو د مشر له لوري دغه بیان پر داسې مهال باندې راځي چې دوې ورځې وړاندې د روس د اوپا په ښار کې د شنګای د مرستې د سازمان د غونډې پر مهال باندې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هند نریندر مودي له یو بل سره ولیدل. دوی د دواړو هیوادو د کامی سلامتی د سلاکارانو د تراګری سره اړه لرونکي کشالو باندې د خبرو اترو د پیل کولو ژمنه وکړله. څرګند دی چې د پاکستان پوځ د روان کال د مئی په میاشت کې د هند پر استخباراتي اداره را باندې تور ولګوي چې دوی په کراچی او په بلوچستان کې د تراګری په پیښو کې ککړې دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټه.
ګرانوردونکو دا دیور ریډیو ده که یو خوا قدر منوردونکو په بلوچستان کې دا مسلې روانې دي، خو بل خوا ژوند هم روان دی. ګرانوردونکو د روژې په میاشت کې هسې هم د شپې د لوبو رواجونه د پښتنو په سیمو کې ډېر دي، خو دا ځلې د دیور ریډیو خبریال نعمت الله سرحدي وایي چې په داسې حال چې کنیم الله د فوټبال لوبغاړی چې د بلوچستان سره تعلق و هغه لاړ په دغه لوبه باندې نړیوال شهرت وموندو او امریکې ته د امریکې یو کلب سره لوبې ته راورسېدو. په بلوچستان کې د فوټبال لوبه د لوبې مینوال هم سیوا شوي دي او ځوانان هم غواړي چې په دغه لوبه کې ځان له نوم پیدا کړي. هم په دې میاشت کې بیا قدر منوردونکو ځای په ځای باندې د فوټبال ټورنمنټونه هم کېږي چې پکې نه یوازې سیمه ییز د نورو سیمو علاقو نه راغلي ځوانان هم لوبې کوي. د ډیوه ریډیو خبریال نعمت الله سرحدي هم دغسې یو ټورنمنټ ته ورغلی دی او د ځوانانو او د دغه ټورنمنټ جوړوونکو سره خبرې کړې. ستاسو په مت راګرځو.
د امریکې د یو فوټبال په کلب کې لوبي کوونکي کلیم الله په خپل ښار چمن سرجه ښارګوټي کې د فوټبال لوبه کولو شوق په ځوانانو کې نور د دومره حد پورې زیات شوی دی. دلته د شپې د مهاله پر درې مقاماتو باندې په مصنوعي رڼا کې د فوټبال سیالۍ دوام لري. چې دغه سیالۍ کتلو دپاره په زورونو عادي خلک راغونډ شوي وي او تر پیشلمې پورې دغه فوټبال لوبي ګوري. لوبغاړي وای سپسیمه کې د فوټبال لوب کولو شوق په ځوانانو کې د فوټبال دستوري کلیم الله له وجې زیات شوی دی. چې کلیم الله په دغه د خاورو پر میدانونو لوبې کولې او نن په امریکا کې د یو امریکي کلب لخوا لوبېږي.
چې دا وخت زموږ فوټبال پاکستان کې نه بلکې په ټوله دنیا کې مشهور فوټبال دی، لکه څنګه چې زموږ کلیم الله دا وخت په امریکا کې جنگیره د امریکای په یو کلب کې فوټبال کې اداره کم به زموږ ار کراړي ان شاء الله تعالی د امریکای او د لندن ورسیږي او زموږ فوټبالران لیازا چې کم زموږ سابقه پلیر عیسا خان دی دغه شنومې پرې شي دی اداره کم ان شاء الله تعالی موږ امید لرو چې دا نوې نسل هم ان شاء الله تعالی دغه نوم پرېشت.
مړه چمن کم شکلاریان چې د داسې سوتل دي دا ګردي خاورې دي، مطلب نشه ګراس ګرونډس ته که څه هم د سهار د خوا روژایي بیا هم موږ د شپې د خوا خپلې لوبې دلته ترسره کوو، که څه هم کلملا او معمولي سارکن کلاریان د دې سوتل د دا خاورو نو موږ هم خلکو ته دا دغه وکړو پیغام چې مطلب موږ ته دې هم اهمیت راکوو چې یو ښه ګرونه د سیسټم یې راغلی.
خود پاکستان دی یوستر فوټبال لوبغاړي محمد عیسی ستدغه سیالي په خپل نگرانی کوي، په سیمه کې د فوټبال د لوبو در روان وخت څخه د پر امید دی. محمد عیسی وای په چمن کې د فوټبال نور ش لوبغاړي د دغه رنګ سیالي څخه پر مخ راتلای سي، عالمي نړۍ دی زموږ او فوټبال ته لړس توجه ورکي.
مشتي د شار کلیمولا د دای ګراوند سره نن عادی د امریکای په یو بی ډیویژن لیګ کې بازی کوي، نو په دا وجه باندې چې دی مطلب موږ غواړو چې هر وخت موږ داسې ټورنمنټونه وکړو چې مطلب د خلکو شوق زیات وي، د پلیرانتو زیاتې مواقع وي، د میچو او د پریکټسو د دې، نو په دا وجه باندې د دې ټورنمنټ موږ بندوبست کړی دی چې په دې روژه کې بل وخت ټریننګ نه کېږي، نو د شپې د خوا واید دغه شمن کې یو ګراوند دی چې موږ مطلب دا بندوبست کړی دی د پلیران دپاره او د پدې کې د پلیرانو فټنس هم برقراره وي.
په چمن سره د ښارګوټي کې دغه د شپې د مهاله د فوټبال سیالي کتلو دپاره راغونډ شوي عادي خلک دغه رنګ فوټبال سیالي له وجې یو طرف ته د نشې توکو د استعمال څخه راګرځېدای شي، خو بل طرف ته د دغه رنګ سیالۍ له وجې په سیمه کې د فوټبال لوبه نور ښه پرمختګ هم کولای شي او په ځوانانو کې د فوټبال شوق نور هم زیاتېدای شي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، چمن.
او وړاندې کوي یو ادارې چې په نړیوالو سیمیزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د چین حکومت د بشري حقوقو خلاف ورزي جاری ساتلې دي. د امریکای د خارجه چارو د محکمې لخوا د کال 2014 د پاره د بشري حقوقو په باب له خور کړې شوې ریپورت کې ویلې شوې دي چې په چین کې د حکومت د لاسه د خلکو چخول او د دوی خلاف د انتقامي کارروایو کېدل یو عام معمول جوړ شوی دی. دا زور ظلم په خصوصي توګه د اغو تنظیمونو او افرادو خلاف روان دي چې د اولسي او سیاسي حقوقو غوښتنه کوي او د خلکو د خېګړې د معاملو مرسته کوي. دین علاوه کم شمیره مذهبي فرقې او اغه وکیلان هم ډیرو سختو ته نیولې شوې دي څوک چې د نازکو مقدمو پیروي کوي. د چین حکومت د اولسي معاشري په هغه کسانو ډیر ظلم کوي چې د استوګونو نوي تحریک کې شامل شوي دي او څوک چې د سرکاري چارواکو د بډو رشوتونو د ناولو عملونو نه خلق خبري. په دې کسانو کې د اولسي حقوقو مرستيال زو زیانګ او یانګ ماودونګ شامل دي. د چین حاکمانو د خپل خلکو خلاف ماورای قانون اقدامات هم شروع کړی دي. په دې کې په زبردستۍ د خلکو د اوچتولو او په سختۍ سره د خلکو د کورونو دننه د نظر بند ساتلو او د دې خلکو د خپل خپلوانو د نیو کارونه شامل دي چې دا شاندوی په عوامي سطح د خپل ازادي رائے خیال څرګندونه اونکړي شي. د وکیلانو په دفترونو کې پناسته عمله ویری ترهې تیرولې شي، د دوی قانوني اسناد دوی نه ضبطولې شي او دفترونه ورله بندولې شي. د چین په خود مختار سیمه سینکیانګ کې په سرکاري توګه یو غور مسلمانانو باندې یو ځای کې دراغونډېدو او په خپل مذهبي احکامو د عمل کولو سخت بندیزونه لګولې شوې دي. دغه حال د خود مختار تبت سیمه د خلکو هم دی. د دې دوار فرقو د خلکو په ګرځېدو را ګرځېدو او چرته پتلو راتلو سخت بندیزونه لګولې شوې دي چې د هغوله سبب په دغه سیمه کې توتريخواله راپورته شوې ده. حکومت په یو غور مسلمانانو ډیر سخت ظلم راټیټ کړی دی ځکه چې دوی د سرکاري پالیسو او د اقداماتو پر امنه مخالفت کوي. د کال 2014 په سپتمبر کې یو یوغور دانشور الهام توهتی ته په دې جرم کې د عمر قید صدا ورکړې شوې ده چې د یوغور مسلمانانو او هان فرقو ترمنځ د روغې جوړې راوستو کوششونه کول. په کال 2014 کې چین کې د بشري حقوقو په نورو خلاف ورزو کې د ماورای عدالت قتلونو بغیر مقدمو خلکو ته د مرګ د سزاګانو ورکولو په زبردستۍ سره د خلکو د اوچتولو او په بندیوان کې پرتو کسانو ته څوک ملاقات ته نه پریښودو اقدامات شامل دي. د تورو جیلونو په نوم داسې غیر سرکاري جیل خاني جوړ کړی شوې دي چرته چې اچولې شوو کسانو باندې الون بلون تیرولې شي، دوی په زور او په والو ټکولو په خپلو بی بنیاد جرمونو اقبالی کولې شي. په دې تورو جیلونو کې په وکیلانو، صحافیانو، لیکوالانو، بلاګرانو، د حکومت نه بدره کسانو، ارزی کوونکو او نورو ډیرو اغو کسانو باندې بے انتہا ظلم راټیټ کړی شوی دی، څوک چې د قانون لاندې خپل حق غواړي. د چین حکومت د حکومت د ویرې او ظلمونو نه د تښتېدلو کسانو چین ته بیرته د واپس کولو دپاره په نورو ملکونو سخت فشار راوړلی دی. حکومت د خپلې خوښي د خاندانی منصوبه بندۍ په زبردستۍ سره په خلکو د منلو عمل هم جاری ساتلی دی. د دې په نتیجه کې خلک د خپل زوزات په زیان کولو مجبوره شوی دی. د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری خپل یو بیان کې ویلی دی، هیڅ هغه یو ملک ترقی نشي کولی تر سوی چې خپل خلک په پنجه کې بند یا چقیدلی ساتلی وي. هغه ملکونه ډیره زیاته ترقی کوي او کامیابی ترلاسه کوي چې خلک یې په مکمله توګه آزاد وي د څه چې دوی مستحق دي. په داسې خلکو کې د چین خلک هم شامل دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.